द वॉशिंग्टन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका डिव रेडियो दे
رانوردونکو السلام علیکم دا د وایس اف امریکا دی ودا نن د کال 2022 د اکتوبر د میاشتې درې منیټه او د پیر یا ګل ورځ ده د وایس اف امریکا دی وا په دې یو ساته خبری خبرونه کې درته زه ارباب محمود علی هرکلی وایم په خبرونه کې یو شمېر رپورټونه او مرکې لرو خړومبه وړاندې کوو د اوس وخت د اهمو خبرونو سرټکی د پاکستان په تعلیمي ادارو کې د بلوڅ زده کوونکو د زورونې د مخنیوي لپاره اسلام آباد های کورټ د بلوچستان نېشنل پارټي مشر اختر مینګل په دې اړه د کمیشن مشر ټاکلې دی او حکم یې کړی چې په یو میاشت کې دننه د عدالت ته رپورټ ورکړي. د ملګرو ملتونو د انساني امور د دفتر لخوا په جاری کړې شوې رپورټ کې ویل شوی د پاکستان په سیلاب ځپلو سیمو کې سیلابي اوبه 80% کمی شوي، خو په خیبر پختونخوا، بلوچستان او سند صوبو کې د اوړاندې نه د خوراک د کمی سره مخ د خلکو په دغه ستونزه کې نور هم اضافه کېدی شي. او د صحت نړیوالې ادارې خبرداري کړې چې په راتلونکو کې سیلاب ځپلو علاقو کې د ګنده اوبو څکلو سره تړلې ناروغۍ سیوا کېدلی شي. او ایران کې د پولیس په ولکه کې د مهسا امینی د وژنې وروسته شروع شوې احتجاجونه نن هم په هیواد او بهر ملکونو کې دوام لري. د اتوار په ورځ د ایران د پارلمان سپیکر خبرداري ورکړې چې دا احتجاجونه په ایران کې ناکلاري رامخته کولی شي. او اوس د خبرونو تفصیل. د اسلام آباد های کورټ مشر قاضی اطر من الله د پاکستان په تعلیمي ادارو کې د بلوڅ زده کوونکو د زورونې د مخنیوي لپاره د کمیشن مشر د بلوچستان نېشنل پارټي مشر اختر مینګل ټاکلی دی. عدالت امر کړی چې په یوه میاشت کې دننه دی په دې اړه رپورټ عدالت ته ورکړي. عدالت دې ستونزې ته د پام کولو لپاره د سینټ سیکرټریټ کې د یو کمیشن جوړولو امر کړی او پوښتنه یې کړې چې هغه کوم علتونه دي چې د بلوچستان زده کوونکي ولې د هیواد په تعلیمي ادارو کې ځانونه غیر محفوظ ګڼي. د اپریل په میاشت کې اسلام آباد های کورټ د یو کمیشن جوړ کړی وو او دغه وخت د سینټ چیئرمین صادق سنجرانی یې د دې مشر ټاکلی وو، خو هغوی د دې نه ځان بیل کړی دی. قانون پوه او د بشري حقونو فعاله ایمان زینب مساری تمه څرګنده کړې چې د عدالت په امر به عمل وشي او د دې ستونزې حل به راوستل شي. د ملګرو ملتونو د انساني امور د دفتر لخوا په جاری کړل شوي رپورټ کې ویل شوي دی چې د پاکستان په سیلاب ځپلو سیمو کې سیلابي اوبه 80% کمی شوي، خو په خیبر پختونخوا، بلوچستان او سند صوبو کې د وړاندې نه د خوراک د کمی سره مخ د خلکو په دغه ستونزه کې نور هم اضافه کېدی شي. د پاکستان حکومت وایي په سیلاب ځپلو سیمو کې ځپلې شوي 3 لک کورنو ته د کور په سر 50,000 روپۍ امداد ورکوي. په سند او بلوچستان صوبو کې سیلاب ځپلې سیمو کې کارکوونکي د غیر دولتي ادارې شفا فاونډیشن مشر محمد سید شاه وایس آف امریکا ډیورته ویلي په سند او بلوچستان کې سیلاب ډیر نقصان کړی او په لکونو خلک متاثر شوي دي. نوموړي ویلي چې په ماشومانو کې د خوراک د کمی مسلې رامخته کېدل شي او هغې ته د صحت او خوراک د تحفظ زیات ضرورت دی. د جنوبی وزیرستان نه د قومي اسمبلی غړي او پښتون ژغورنې غورڅنګ پی ټی ایم مخکښ علي وزیر پر ضد شمالي وزیرستان په میرانشاه کې جوړه مقدمه کې د ضمانت په خاص اورېدنه د ګل یا دوشنبه په ورځ په بنو کې د پېښور های کورټ په رجسټر کې وشوا او د وکیل په وینا عدالت د څه قسمه کاروای بغیر اورېدنه وځنډوله. له دې وړاندې د دې مقدمې اورېدنه په 9 ستمبر شوې او د علي وزیر وکیل شعیب سدوزی هغه وخت وایس آف امریکا ډیوه ته ویلي وو سرکاري وکیل عدالت ویلي دي چې د مقدمې تیاری یې نه ده کړې، ځکه د عدالت نه یې وخت غوښتی او عدالت بیا د نننۍ نیټې 3 اکتوبر پورې وخت ورکړی وو. سدوزی وایس آف امریکا ډیوه ته ویلي چې په اورېدنه کې هیڅ کاروایی ونه شوه او اوس ځنډولې شوه، عدالت به پکې اوس بل تاریخ ورکوي. علي وزیر د کال 2000 راهیسې د کراچۍ په مرکزي زندان کې بند دی او په کراچۍ کې پرې 4 مقدمې چلېدلې چې په 4 واڼو کې یې عدالتونو ضمانتونه ورکړي دي. علي وزیر ته په کراچۍ کې په وروستۍ مقدمه کې د کراچۍ د ترهګرۍ په ضد 12 نمبر عدالت په 14 ستمبر د ضمانت منظوري ورکړې وه. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د استازوالي دفتر یونیما ویلي دي چې د چاودنې له امله د مرګ شوبله شمېره په زیاتېدو ده. دوی ویلي چې په دغه پیښه کې د مړو شمېر 3 څلوېښت ته رسېدلې دی. یونیما ویلي ښایي د مرګ شوبلو شمېره نوره لوړه شي. او په کابل کې د یونیما دفتر د بشري حقونو څانګه د تایید بهیر دوام لري. د افغانستان شیعه هزاره میرمنو چې دغه برید کې ورته تر ټولو زیان رسېدلې د خپلې اقلیتي ټولنې د نسل کشۍ په ضد په کابل او نورو علاقو کې کوټلي احتجاجونه هم کړي دي. تر اوسه کومې ډلې د جمعې د ورځې د برید ذمواري نه ده منلې، خو تر دې مخکې وسلوالې ترهګرې ډلې داعش د شیعه مسلمانانو په عبادتخانو، د نجونو په ښوونځو او نورو مقاماتو د شبو زیاتره بریدونو ذمواري منلې ده. طالبانو افغانستان کې د واک ته له رسېدو وروسته د لګکیو د ساتنې او د امنیتي ګواښونو د مخنیوي ژمنه کړې ده. د ایران د پارلمان سپیکر د اتوار یکشنبې په ورځ خبرداری ورکړې چې د پولیسو په قید کې د پیغلې مهسا امینی د مرګ په حواله چې کوم احتجاجونه پیل شوي دي، ممکن د ایران کې د عدم استحکام سبب شي. د پارلمان سپیکر محمد باقر قالیباف احتجاج کوونکي عامه نظم ته خطر وبلل او د امنیتي عسکرو یې غوښتل چې دوی سره دې سخت رویه خپل کړی شي. د پیر یاګل په ورځ اوکراینی ځواکونو د خیرسون د ځینو علاقو بیرته د نیولو دعوی کړي دي. په خیرسون کې د روس د خوا ټاکل شوي چارواکو هم د دې پخلی کړی دی. خیرسون هم د هغو څلورو علاقو نه یوه علاقه ده کومې چې د تېرې جمعې په ورځ روس په غیر قانوني توګه د ځان سره د شاملولو اعلان کړی و.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
تاسو وایس اف امریکا ډیوا اورئ. دا خبرونه د مخکې نه ریکارډ شوه. دا تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا ډیوا فیسبوک، ټوئیټر، انسټاګرام او د ډیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدلی شئ.
د وی ډیو ریډیو ډیرو عزت منو او ریډون کو ستړي مشي په خیر راغلي. خبرونه مو واوریدل. اوس په زفواد لامی تاسو سره د نن ورځې اهم تفصیلي رپورټونه شریک کړم. اسلام آباد های کورټ د بلوڅ د کونکو د ځورونې مخنیوي د پاره د جوړ شوی کمیشن مشر نواب اختر منګل ټاکري او په یوه میاشت کې د نن یې د کمیشن رپورټ غوښتی دی. د بلوڅ د کونکو د ځورونې په اړه اوریدنه اسلام آباد های کورټ کې د جسټس اتر من الله په مشرۍ کې وشوه. نواب اختر منګل وروسته د هغه د کمیشن مشر ټاکل شوی کله چې چیرمن صادق سنجرانی د دغه کمیشن د مشرۍ نه انکار کړی وو. نور حال د اسلام آباد نه د رابعه پیر رپورټ کووري.
اسلام آباد های کورټ د یوې اوریدنې په محل حکومت ته امر کړی چې د بلوچستان عوامي نېشنل ګوند مشر اختر منګل په درې ورځو کې د بلوچ د کوونکو د زورونې مخنیوي د پاره جوړ شوی کمیشن کنوینر ټاکلو نوټس جاری کړي او په سینټ کې دی د بلوچ د کوونکو د زورولو مخنیوي کمیشن سیکرټریټ هم جوړ کړی سی. نواب اختر منګل ورسته د هغه د کمیشن مشر ټاکل شوی کله چې د سینټ چیرمن صادق سنجرانی د دغه کمیشن د مشرتابه څخه انکار کړی و. اسلام آباد های کورټ چیف جسټیس اتر من الله د کمیشن له اړخه په یو میاشت کې د ننه د بلوڅ د کوونکو د زورونې د مخنیوي راپورټ وړاندې کولو امر هم وکړو. بلوڅ طالب علمانو لخوا ایمان مزاری او د وفاقي حکومت لخوا اډیشنل اټورنی جنرال منور اقبال عدالت ته وړاندې سوم. د اوریدنې وروسته ایمان مزاری پی او ای ډی و سره خبرو کې وویل د اختر منګل پر نامه حکومت اعتراض نه دی کړی او زده کوونکي هم مطمئن دي. دغه کمیشن د جوړولو شاوخوا 15 میاشتې کیږي، خو د کمیشن یو غونډه هم نه ده سوې. زه فکر کوم د اختر منګل د کمیشن مشر ټاکېدو سره به د بلوڅ د کوونکو د زورولو د مخنیوي دپاره کوټلي ګامونه پورته کړی سي یا په دې اړه څه مهم وړاندیزونه به مخې ته راسي. د اورېدنې په محل جسټس اتر من الله د بلوڅ د کوونکو د بېدرکۍ او زورولو معامله مهمه بللې وه او ویلي وو بلوڅ د کوونکي په ادارو کې زده کړې کوي، دوی ولې غیر محفوظ دي؟ عدالت په پدې اړه جدا حکم وکړي. بل پلو ته یو بلوڅ د کوونکي د نوم نشودلو په شرط وی او ای ډیوا ته ویلي
شور نه یې چې موږ لري کمیشن به کچھ کرے، اس سے پہلے بھی کمیشن بنائے گئے تھے، وہ کمیشنز بھی ختم کیے گئے بغیر اس کی کوئی رپورٹ دیے.
وړاندې هم کمیشنونه جوړ کړی سوي وو چې د څه کار بغیر ختم کړی سوي. اوس هم فکر نه کوو چې کمیشن به څه وکیم، ولې چې تر اوسه د عدالت په پریکړه څه عمل نه دی سوی. د پایتخت اسلام آباد قائد اعظم پوهنتون څخه بې درکه بلوچ زده کوونکی حفیظ بلوچ د مقدمې د اورېدنې په وخت سږ کال د اپریل په میاشت کې اسلام آباد های کورټ د بشري حقونو فعالی ایمان مزاری په خواست سیاست مداران او د خپلو شعبو نوموړي تنانو باندې ګډ کمیشن جوړولو حکم ورکړی و. بشری حقونو کارمندان او تنظیمونه پاکستان کې د خلکو په زور د بدرکی تور د پاکستان د فوج پر استخباراتي ادارو لګوي، خو د پاکستان حکومت او فوج دغه تورونه ردوي او وایي په دغه تورونو کې هیڅ حقیقت نشته. رابیه پیر، وایس اف امریکا، ډیوا، اسلام آباد.
دا د وی او ای ډیوا خبرونه ده. موږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadiwanews.com. د ټویټر آی ډی ده @voadiw.
اسلام آباد های کورټ د پخوانی وزیر اعظم عمران خان په ضد د عدالت د سپکاوي په تور مقدمه ختمه کړي او 15 کسیز بنچ د عمران خان په جواب اطمینان څرګند کړی دی. بل اړخ ته د مرکزی حکومت څارنوال اعتراض راپورته کړی چې عمران خان د عدالت نه غیر مشروط بخنه نه د غوښتي او د واکمن مسلم لیگ نواز مرستیال مشي میرمن نواز تور لګوي چې عمران خان سره نرمي شوې ده. زموږ خبريال پری ولایت چا نور تفصیل په دې ریپورت کې تاسو ته وړاندې کوي.
د چیف جسټس اتر بن الله په مشره اسلام آباد های کورټ 15 کسیز بنچ د پخوانی وزیر اعظم عمران خان د بخانه خواست منظور کړی دی او داغه په ضد د عدالت د سپکاوي په تور کاروای ختمولو پریکړه کړی ده. د دوشنبه په ورځ عدالتي کاروای په محل د مرکزی حکومت ایډیشنل اټارنی جنرال عامر رحمان اعتراضونو ته جواب کې چیف جسټس وینا و دوی د عمران خان د دریز او جواب نه مطمئنه دي. پخوانی وزیر اعظم د بغاوت په تور گرفتار نزدې ملګری شهباز ګل جسمانی ریمانډ ورکون کې د اسلام آباد خزینه قاضي زیبا چودري ته دړکو ورکولو په سر د عدالت د سپکاوي کاروای سره مخ و. وړاندې د پاکستان اعلی عدالتونو د نور سیاسي ګوندونو یو شمېر لیډران نه یوازې د عدالت د سپکاوي په تور سزا کړي، خو دوی د پارلماني سیاست لپاره نااهله هم ګرځولي دي. د عمران خان خوشي کولو پریکړې د خپل یو بیان کې د واکمن مسلم لیگ نواز ګون مرستیال مشر مریم نواز ویلي هر چا ته پته د عمران خان د خزینه جج سپکاوی کړو او د ټولو پړوان دی کړو. خو د مریم نواز په خبره بیا هم د عمران خان سره د نرمۍ نه کار اغستل شوی دی. هم د مریم نواز ګون سره تړاو لرونکي د عدالت د سپکاوی په تور د سپریم کورټ نه سزا شوی طلال چودري وکیل او د سپریم کورټ بار پخوانی صدر کامران مرتضی هم د های کورټ په پریکړه سوال نه راپورته کوي.
یو پرزیدنټس خدا دې کې مطلب باوجود معافي چې دې نه معافي دې ملاو شوې ده دلال چودري ته، باوجود معافي معافي نه دې ملاو شوې، دانیال ته معافي نه دې ملاو شوې، نه نهال هاشمي ته معافي نه دې ملاو شوې. دا ګراوند باندې کې چې څنګه دا معافي شي غوښتي دا کې لښت اخر شو نو اخو به ان کنډیشنل معافي، مګر دې های کورټ چې دې نه تر دې زیات مخکب لاړې او معافي وکړه، باوجود دا باوجود تر دې باوجود کې چې دا معافي ان کنډیشنل معافي شي نه غوښتي.
دا قضیه په تیر پیشه باندې اسلام آباد های کورټ هغه وخت د عمران خان په ضد د عدالت د سپکاوي په تور کاروایی ځنډولې وکړه چې عمران خان ویل هغه د عدالت مطمئن کولو ته تیار دی، او د هغې وروسته بیا عمران خان د اسلام آباد ایډیشنل سیشن جج عدالت ته د معافی لپاره هم حاضر شوی و. دا په داسې وخت چې پخوانی وزیر اعظم عمران خان سمدستي انتخاباتو د یوازینۍ غوښتنې په سر یو ځل بیا څه وخت هم اسلام آباد پله احتجاجي لاریون اوښکلو اعلان کړی دی. پیر ولایت شاه، وایس آف امریکا، ډیوا، اسلام آباد.
موږ سره پروګرام کې برخه اخیستل غواړئ نو د ټلیفون شمیره هم اوس ځان سره ولیکئ. 00 202 202 05 03. ونوکئ او موږ سره ملګری شئ.
ملګرو ملتونو د پاکستان په سیلاب ځپلو سیمو کې د خوراک د کمی یره څرګنده کړې او ویلي دي چې د وړاندې نه په پاکستان کې 40% ماشومان د خوراک د کمی سره مخ دي او په سیمه کې د سخا او بو د ناروغو له وجې په خلکو کې ناروغي خورې دي. ملګری ملتونه وایي چې په راتلونکي وخت کې شپږ اتیا لکه زیات کورنۍ د خوراک د کمی ښکار کېدی شي. په سیلاب ځپلو سیمو کې کارکوونکي او اقتصادي کارپوهان وایي چې د سیلابونو له وجې د بنیادي اډانې نه علاوه زراعت او څارو ته په غټه کچه نقصان رسیدلی دی. تفصیل د ریاض حسین په رپورټ کې.
د ملګری ملتونو د انساني امورو د دفتر لفا په جاری کړی شوي رپورټ کې ویلي شوي د پاکستان په سیلاب ځپلو سیمو کې سیلابي اوبو 80% کمی شوي، خو په خیبر پختونخوا، بلوچستان او سند صوبو کې د وړاندې د خوراک د کمی سره مخ د خلکو په دغه ستونزه کې نور هم اضافه کیدی شي. د پاکستان حکومت وایي په سیلاب ځپلو سیمو کې ځپل شوي 3 لک کورونو ته د کور په سر 15,000 روپۍ امداد هم ورکړی شوی. په سند او بلوچستان صوبو سیلاب ځپلو سیمو کې کارکوونکي د غیر دولتي ادارې شفا فاؤنڈیشن مشر محمد سید شاہ وی وی ڈی وتوائی په سند او بلوچستان کې سیلاب ډیر نقصان کړي او په لکونو خلک متاثر دي. دوی وایي تیار پسلونو او جمع شوی غلې ته هم نقصان رسیدلی او بیا په خیمو کې جون کون کې خلک د موسم مقابله هم نشي کولی. محمد سید شاہ وایي په کیمپونو کې د خلکو تعداد دومره زیات دی چې خلکو ته پوره خوراک نه رسی او د دوی د خوراک او صحت پستونزو کې اضافه کیږي.
ماشومان تا د غذایت او د خوراک د کمی ښکار کیدی شي. هغه ته فوډ سکیورټی ډیر زیات ضرورت دی، ځکه چې خلک ډیر دي او کم سرویسز چې ورکړي کیږي نو هغه کافی نه دي.
ملګری ملتونه د مختلفو مرستندوی ادارو په حواله وایي په ارضی کیمپونو کې 1,13,000 حامله ښځو ته په پوری توګه د صحت د سہولتونو ضرورت دی. وړاندې هم په پاکستان کې د پیدایش په وخت د ماشومانو او میندو د مرګونو شرح زیاته ده او په دې کې به نور هم اضافه وشي. د سیلابونو له امله د اوبو نظام ته نقصان رسیدلی چې له امله یې د 9,00,000 کورنو واشرومونه متاثره شوي. اوسل 20,00,000 خلکو د سہولتونو د کمی له وجې د صابون استعمال ته رسایي نشته. د وړاندې نه د 15 کالونه کم 40% ماشومان د خوراک د کمی سره مخ دي او په متاثره علاقو کې به شپږ یا 1,00,000 خلک د خوراک د عدم تحفظ ښکار شي. د اقتصاد ماهر منظور علي وی وی ډیو توایي دا وخت په سین صوبه کې د غنمو د کروندې موسم دی، خو په ځمکو سیلابي اوبه ولاړې دي او دې سره به د کروندې وخت تیر شي او پیداوار به متاثره شي. ملګری ملتونه د انټیګریټډ فوډ سیکیورټی د درجه بندی په حواله وایي د خیبر پختونخوا، بلوچستان او سند صوبو په 38 ضلعو کې په جولای او جون کې نږدې 6,00,000 خلک د خوراک د کمی د بحران سره د مخ کېدو اټکل کړی وو. خو اوس روان کال 2022 د دسمبر نه تر مارچ 2023 پورې دا شرح 2,00,000 ته رسیدو خطر ده او په خوراکي بحران د قابو موندلو لپاره ملګری ملتونو د وړاندې نه د 14 کروڑ ډالر امداد اپیل هم کړی دی. ریاض حسین، وایس اف امریکا، ډیوا، مردان.
تاسو د امریکا غږ ډیوا رادیو اورئ.
بلوچستان صوبه کې سکال د پشکال توپانی بارانونو د انګورو فصل ته زیان اړولو له وجې د آبجوش یعنی منکه وچ میوي پیداوار هم کم شوی دی. له دې عمله د دې میوي کاروبار سره وابسته تاجران او ټیکداران زیانمن شوي دي او همدارس په منډي کې سکال قیمتونه لوړ شوي دي. په دې اړه د وی او ای ډی خبريال نعمت سرحدي د چمن خارنا دغه رپورت را لېږلی دی.
پروان کال کې د پشکال توپانی برانونو د هایته انګور او پسته هم زیان اړولې دي. سلوجه د هایته انګور څخه ابجوشي انې منکه حاصلات سو بتیر کال څومره تر لاسه سو، سش کال دغه حاصلات لس پسته هم ندي تر لاسه سوي. د زلپشن او کلابدلا کې د هایته انګور پر زرونه اکړم زکه باندې باغونه دي. سپروان شپو کې بیا دغه هایته انګور څخه ابجوشي انې منکه جوړیږي س بیا په شکه مت خرڅيږي. د کوټې او چمن پر لوی لار د سرانان پر مقام باندې دغه د ابجوشي جوړېدو بټي دي. سبیا پر خلاصو داګونو باندې وچدو د پاره دغه ابجوش اواریږي. محیب الله هم دلته د یو بټۍ مالک دی. دی وایي چې مخکې به د درو څخه تر څلور زره منه پورې ابجوشو جوړولې، سږ کال 1500 منه هم نه دي جوړې کړې.
مخکې چې به موږ 3000 4000 منه ابجوشو جوړول، هغه رااله په 1500 باندې وتېرېده، ځکه هغه انګور هم پر خپل حال باندې پاتې نه دي. هغه غن نه د لاس ور کړی دی چې مخکې به سره کوم ابجوشو جوړېدل، سږ کال پر هغه باندې نه ده ولاړه. موږ کوم باغ راوړي یا میراوش کوي ودا علاقې ته به میراوړي، 1400 کرېټ به موږ راوړل، هغه سبا تقریبا 15 منه شپږ دېرش منه انګور خطل صفانګور وسی مر څلور سو څلور نیم سو کریټ کم چار اوړي دی، هغه پرشل منه پر 15 منه باندې ریدل دی.
د نور لندو او چ میو تر څنګ سش کال د ابجوش قیمتونه هم لوړ دي، ولی سی پیداوار کم سوی دی. د باغونو یو ټیکدار اجی اخون وای س ابجوش جوړولو د پارس دوی کم باغونه رانیولې وو، هغه د پشکال توپانی برانونو مکمل د بینه بیوړل. سش کال ابجوش جوړیږي، د هغه کیفیت به هم شنوي، ځکه په مارکیټ کې بشه قیمت هم ترلاسه نسی.
پرور کال ما یو باغ اخیستی و، مثال هغه کول واشه ته لکه جوړ کړی او وس باغ یې څلور تکه جوړی، بل هم پنځه تکه اخیستی دی، یو ورپی نه را جوړ کړی، بل باغ یې اخیستی دی زمیدار اول اس لکه پریشی دی، هغه ما پنځه تکه تاوان. پرور کال پاسه چې هغه زیات ځوان چې وامه دغه پاسه دغه معلومات چې پرور کال هغه باغ یو کول ته لکه جوړ کړی، سر کا هغه باغ څلور تکه جوړی، یعنی یو په پنځم پښپرون باندې دی پاسه تاوان دی.
د ابجوشو تاجران وای چې مخ به هر کال د کوټي او منډي ته د 200 څخه بیا تر زر ټنه پورې به ابجوشو د خرڅلاو د پاره راول کیږي، چې د صفایي ورسته به بارنه وادونه ته هم دی لېژلې. خو سش کال د نورو وچو میوه تر څنګ د ابجوشو فصل ته هم سخت زیان رسېدلې دي، چې تر اوسه منډي ته لږ څه ابجوش هم د خرڅلاو د پاره نه دی راوړل سوي. د بلوچستان ایالتي وزیر زراعت اسد بلوچ سو ورځې وړاندې وی خبري کانفرنس ته ویلي وو سش کال د پشکال توپانی برانونو په ایالت کې 50 لک اکر زریم زکت ځانمن کړی ده، چې حکومت مالی ځانونو سره مخامخ زمیندارانو ته مالی مرستې په بیلابیلو شکلو ورکولو د پاره اقدامات شروع کړي دي. په بلوچستان ایالت کې زمینداری برته بحال کړي. نعمت الله سرحدي، وی وی ډیوا، چمن.
د واشنگتن دی او تاسو ډیوا اوري.
زموږ پروګرامونه تاسو په ویبپاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ.
د ویبپاڼې پته ده voa.divanews.com.
هیر یې نکړئ.
پاکستان کې سیلابونه که لیوی خوا د خلکو کورونه وران کړي او زرعیم ځمکو ته یې زیان رسولی، نو بل خوا یې په لسګونه پلونه هم وران کړي دي چې خلکو ته یې په تګ راتګ کې مشکلات پیدا کړی دي. دغسې یو پل د سوات سیند باندې د منډې په مقام هم وران شوی دی. د وی وی ډیوه خبریال ارشد مومن دلته ورغلی او خلکو ته د ورپېښو مشکلاتو باندې د هغوی سره خبرې کړي دي.
د سیلاب د یو میاشت نه زیات وخت تیرېدو باوجود هم د چارسدې د منډې پل وران پروت دی. ځینې خلک وایي د پل ورانېدو له امله د مومندو شبقدر خلکو د چارسدې تنګي او د مومندو پلانګار علاقې ته تګ راتګ اغېزمن شوی دی. د سیند په غاړه ولاړ حاجي ګل خان وایي مومندو ته روان دی، خو د پل ورانېدو له امله د مشکلاتو سره مخ دی.
دلته خلکو روزګارونه دي، د غړي زمیداری دي، دلته کورونه دي، رشتہ داران دي، او دا غړي زیرا دي، دا خلک کم زیرا دي، ټول مومند ایجنسی، بجوړ ایجنسی په دې پرتره په دې روډ باندې عمل کوي، د ټول خلکو ته د تکلیف دي.
روان کال د اگست میاشتې په اخره کې راغلی سیلاب په خیبر پښتونخوا کې یو سل وکولونه او د پتونو په وخت قمی د نظم ادارې انډیمیش میرو تر مخه په ټول پاکستان کې 340 پولونه وران کړي دي. د ترڅنګ نږدې 14000 کیلومتر سړکونه هم اغیزمن کړي دي. ځینې خلک وایي د پولونو ورانېدو له امله د دوی تګ راتګ متاثر شوی دی. د منډې په مقام د کابل سیند په غاړه ګڼ شمېر خلک د کشتو په ذریعه تګ راتګ کوي او وایي په کشتو کې تګ ګران او خطرناک دی. د سیند په غاړه ولاړ یو بل تن نوید خان دیو ته وویل
پکارې چې په جل د جل دا پول ساشي، زمونږ د حکومت چې دا په کلونو کې به دا ساز نشي.
حکومتي چارواکي وایي د ورانو پولونو د بیا جوړولو لپاره سروې روانه ده او دوی هڅه کوي چې زر تر زره دغه پولونه بیا جوړ کړي. د چارسدې د بخور د محکمې SDO منان خان وایي
دی لاندې یو انویسټیګیشن کیږي کنه چیرلا مطلب مسله په څنګه دا او داغه د پاره بیا پراپر یو دغه تیاری یو ټیم برازي نو ان شاء الله چې په دوه میاشتو کې میاشت دوه کې به پاغې باندې ان شاء الله کار شروع شي.
د اگست میاشتې په اخر کې په پاکستان کې راغلي سیلاب نږدې 3.3 میلیونه خلک اغیزمن کړي دي. 1.2 میلیونه نه زیاتو کورونو ته زیان اړولې. حکومتي چارواکي وایي د سیلابونو له امله ورته نږدې 10 بلیونه ډالر تاوان اوخته او په سلګونو خلکو ژوند د لاسه ورکړی دی. ارشد مومن، وایس آف امریکا، ډیوا چرسدا.
تیړونکو د خزو د حقونو فعالان وایي چې په ټولنه کې د خزو پر ضد بیلابیل تشدد کیږي چې پکې وهل ټکول، تیز اوا چول، د غیرت په نوم وژنه، تختول او نور شامل دي. دوی وایي د دې ترڅنګ د کالون رهیسی جنگ د لاسه هم خزي اغیزمن شوي او د هغوی مړونه رونه او د کور نور غړو ژوند د لاسه ورکړي، نو دې سره هغوی په ذهني توګه نور د فشار سره مخ شولي. دوی وایي باید ریاست د خزو په اړه داسې یو پالیسی راوړي چې د غتر مخه د خزو پر ضد هر ډول تشدد او زیاتۍ ختم شي. فرید چینواری د نورو جزئیاتو سره.
څېړونکو او د خزو حقوقو لپاره کارکونکي وایي په ټولنه کې سړو تر څنګ خزي هم د هر ډول تشدد د مخنیوي او په سیمه کې د امنیت د ټینګار لپاره فعالیتونه کوي او خپل مهم کردار لوبوي. دوی وایي که خزو ته خپل اساسي حقونه ورکړلی شو او په سیاسي او اقتصادي توګه پیاوړی شوي، نو دا به په ټولنه مثبت اثر وغورځوي. د پېښور پوهنتون د سیاسیاتو څانګې استاده ډاکټر نورین نصیر وی ډیوه ته وایي په ټولنه کې د میرمنو پر ضد هر ډول تشدد او زیاتای کیږي.
هغه زمه چې دا جنگ چې کوم مونږه د تیرو سلويختو کالو نه ګورو، نو دا خدا سینه ده چې دوه ریاستونه یا پراکسیز یو بل سره جنګیږي. دا هغه چې کوم ټریکل داون افیکټ مونږ وتوایو، هغه په ټوله سوسایټي، په ټولنه، په کورنۍ، په هر چا باندې راښکاره کیږي.
د ادمی تشدد نړیواله ورځ د اکتوبر په دویمه نیټه د غرض د پاره لمانځل کیږي چې په ټولنه کې د هر ډول تشدد مخنیوي وکړي شي او د سولې او زغم کلتور ته وده ورکړي شي. څېړونکو او د میرمنو حقوقو د پاره کارکونکو وایي د هیواد ترڅنګ د خیبر پښتونخوا بیلابیل سیمونه د ښځو پر ضد تشدد پیښې مخې ته راځي او مشکل سره مخ کړي دي. د ښځو د وضعیت په اړه د خیبر پښتونخوا کمیشن غړي امنا دورانی وی او وی ډیو ته وویل هغوی د ښځو په اړه د قوانینو عملی کولو لپاره هڅه کوي.
د سره سره دا هم ذهن کې ساتل پکار دي چې لکه 13-15 کالو کې او بلکې دا به وایو چې ریسنتلی هغه کې ډیر زیات هلی ځلی شوې دي، خصوصا د خیبر پښتونخوا صوبه کې. زموږ په صوبه کې مطلب دا دی چې یو خو د قانون سازي حوالے سره تاسو وګورئ، بیا هغه ادارې وګورئ کوم چې حکومت کلاو کړی دي یا چلی لګیا دی زنانو تحفظ د پارم.
څېړونکو وایي په خیبر پښتونخوا لري پرتو سیمو کې خځې په سیاسي او اقتصادي چارو کې برخه اخیستلو کې مشکل سره مخ دي، خو هغوی بیا هم هیله مند دي د غستون زبای حل کړلای شي. امنا دورانی وایي هغوی یو شمیر ګامونه اوچتوي چې په خیبر پښتونخوا کې خځې په آزاد توګه کار وکړي او د تشدد مخنیوي وکړي شي.
زموږ ډیر داسې پروګرامونه دي کوم چې ډایرکټلی یا انډایرکټلی دا میسج خوري چې هغه کې مونږه کوشش دا کوو چې عدمه تشدد، عدم برداشت په دې باندې نه صرف دا چې زنانه پوه شي بلکې سړی هم، بلې چې دې کې کتا سو وګوره لبا د برکا چې هغه کې د سړو یو کردار داسې چې عدم برداشت خبره لاړ شي، نو هغه زینه بیا ورانه سٹارټ کیږي، ورانه شروع کیږي چې هغه بیا وحل ټکول ته مزي، هغه بیا د نور لکه وجلو ته هم خبره لاړ شي، لکه ډیر تشدد ته خبره لاړ شي.
څېړونکو او د خزو د حقوقو فعالان وایي ریاست باید خپلو پالیسیانو کې بدلون راولي او خزو ته زمينه برابر کړي چې هغوی مخکې راشي او خپل کردار ولوبوي. فرید شینواری، وایس اف امریکا، دیوا، پېښور.
د واشنگتن ډي سي نه دا وایس اف امریکا دیو ریډیو دی.
ګرانو اوریدونکو السلام علیکم، دا د وایس اف امریکا دیو ده. نن د کال 2022 د اکتوبر د میاشتې دریمه نیټه او د پیر یا ګل ورځ ده. د وایس آف امریکا ډیوا په دې یو ساعته خبری خپرونه کې درته زه ارباب محمود علی هرکلی وایم. په خبرونه کې یو شمېر رپورټونه او مرکې لرو. خړومبې وړاندې کوو د اوس وخت د اهمو خبرونو سرټکی. د پاکستان په تعلیمي ادارو کې د بلوڅ زده کوونکو د زورونې د مخنیوي لپاره اسلام آباد های کورټ د بلوچستان نېشنل پارټۍ مشر اختر مینګل په دې اړه د کمیشن مشر ټاکلی دی او حکم یې کړی چې په یوه میاشت کې دننه د عدالت ته رپورټ ورکړي. د ملګرو ملتونو د انساني امورو د دفتر لخوا په جاری کړي شوي رپورټ کې ویلي شوي د پاکستان په سیلاب ځپلو سیمو کې سیلابي اوبه 80% کمی شوي. خو په خیبر پختونخوا، بلوچستان او سند صوبو کې د وړاندې نه د خوراک د کمی سره مخ د خلکو په دغه ستونزه کې نور هم اضافه کېدی شي او د صحت نړیوالې ادارې خبرداري کړې چې په راتلونکو کې سیلاب ځپلو علاقو کې د ګنده اوبو څکلو سره تړلي ناروغۍ سیوا کېدلی شي. او ایران کې د پولیس په ولکه کې د مهسا امینی د وژنې وروسته شروع شوي احتجاجونه نن هم په هیواد او بهر ملکونو کې دوام لري. د اتوار پر ورځ د ایران د پارلمان سپیکر خبرداري ورکړي چې دا احتجاجونه په ایران کې ناکلاري رامخته کولی شي. او اوس د خبرونو تفصیل. د اسلام آباد های کورټ مشر قاضي اطر من الله د پاکستان په تعلیمي ادارو کې د بلوڅ زده کوونکو د زورونې د مخنیوي لپاره د کمیشن مشر د بلوچستان نېشنل پارټۍ مشر اختر مینګل ټاکلی دی. عدالت امر کړی چې په یوه میاشت کې دننه دی په دې اړه رپورټ عدالت ته ورکړي. عدالت دې ستونزې ته د پام کولو لپاره د سینټ سیکرټریټ کې د یو کمیشن جوړولو امر کړی او پوښتنه یې کړې چې هغه کوم علتونه دي چې د بلوچستان زده کوونکي ولې د هیواد په تعلیمي ادارو کې ځانونه غیر محفوظ ګڼي. د اپریل په میاشت کې اسلام آباد های کورټ د یو کمیشن جوړ کړی وو او دغه وخت د سینټ چیرمین صادق سنجرانی یې د دې مشر ټاکلی وو خو هغوی د دې نه ځان بیل کړی دی. قانون پوه او د بشري حقوقو فعاله ایمان زینب مساری تمه څرګنده کړې چې د عدالت په امر به عمل وشي او د دې ستونزې حل به راوستل شي. د ملګرو ملتونو د انساني امورو د دفتر لخوا په جاری کړل شوي رپورټ کې ویل شوي دي چې د پاکستان په سیلاب ځپلو سیمو کې سیلابي اوبه 80% کمی شوي خو په خیبر پختونخوا، بلوچستان او سند صوبو کې د وړاندې نه د خوراک د کمی سره مخ د خلکو په دغه ستونزه کې نور هم اضافه کېدی شي. د پاکستان حکومت وایي په سیلاب ځپلو سیمو کې ځپلي شوي 3 لک کورنو ته د کور په سر 50,000 روپۍ امداد ورکوي. په سند او بلوچستان صوبو کې سیلاب ځپلې سیمو کې کارکوونکي د غیر دولتي ادارې شفا فاونډیشن مشر محمد سید شاه وایس آف امریکا ډیورته ویلي په سند او بلوچستان کې سیلاب ډېر نقصان کړی او په لکونو خلک متاثر شوي دي. نوموړي ویلي چې په ماشومانو کې د خوراک د کمی مسلې رامخته کېدلی شي او هغوی ته د صحت او خوراک د تحفظ زیات ضرورت دی. د جنوبی وزیرستان نه د قومي اسمبلی غړي او پښتون ژغورنې غورځنګ پی ټی ایم مخکښ علي وزیر پر ضد د شمالي وزیرستان په میرانشاه کې جوړه مقدمه کې د ضمانت په خاص اوریدنه د ګول یا دوشنبه په ورځ په بنو کې د پېښور های کورټ پر رجسټره کې وشوه او د وکیل په وینا عدالت د څه قسمه کاروایي بغیر اوریدنه وځنډوله. د دې وړاندې د دې مقدمې اوریدنه په 9 ستمبر شوې او د علي وزیر وکیل شعیب سدوزی هغه وخت وایس آف امریکا ډیوه ته ویلي وو سرکاري وکیل عدالت ویلي دي چې د مقدمې تیاری نه ده کړې ځکه د عدالت نه یې وخت غوښتی او عدالت بیا د نننۍ نیټې 3 اکتوبر پورې وخت ورکړی وو. سدوزی وایس آف امریکا ډیوه ته ویلي چې په اوریدنه کې هیڅ کاروایي ونه شوه او اوس ځنډولې شوه. عدالت به پکې اوس بل تاریخ ورکوي. علي وزیر د کال 2000 راهیسې د کراچۍ په مرکزی زندان کې بند دی او په کراچۍ کې پرې 4 مقدمې چلیدلې چې په 4 واڼو کې یې عدالتونو ضمانتونه ورکړي دي. علي وزیر ته په کراچۍ کې په وروستۍ مقدمه کې د کراچۍ د ترهګرۍ په ضد 12 نمبر عدالت په 14 ستمبر د ضمانت منظوري ورکړې وه. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د استازوالي دفتر یونما ویلي دي چې د چاودنې له امله د مرګ شوبله شمېره په زیاتېدو ده. دوی ویلي چې په دغه پیښه کې د مړو شمېر 3 ته رسېدلی دی. یونما ویلي ښایي د مرګ شوبلو شمېره نوره لوړه شي او په کابل کې د یونما دفتر د بشري حقونو څانګه د تایید بهیر دوام لري. د افغانستان شیعه هزاره میرمنو چې دغه برید کې ورته تر ټولو زیان رسېدلی د خپلې اقلیتي ټولنې د نسل کشۍ په ضد په کابل او نورو علاقو کې کوټلي احتجاجونه هم کړي دي. تر اوسه کومې ډلې د جمعې د ورځې د برید ذمواري نه ده منلې خو تر دې مخکې وسلوالې ترهګرې ډلې داعش د شیعه مسلمانانو په عبادتخانو، د نجونو په ښوونځو، او نور مقاماتو د شوبو زیاتره بریدونو ذمہواری منلې ده. طالبانو افغانستان کې د واک ته رسیدو وروسته د لګکیو د ساتنې او د امنیتي ګواښونو د مخنیوي ژمنه کړې ده. د ایران د پارلمان سپیکر د اتوار یکشنبې په ورځ خبرداری ورکړې چې د پولیسو په قید کې د پیغلې مهسا امینی د مرګ په حواله چې کوم احتجاجونه پیل شوي دي ممکن د ایران کې د عدم استحکام سبب شي. د پارلمان سپیکر محمد باقر قالیباف احتجاج کوونکي عامه نظم ته خطر وبلل او د امنیتي عسکرو یو غوښتل چې دوی سره د سخت رویه خپل کړی شي. د پیریا ګل په ورځ اوکراینی ځواکونو د خیرسون د ځینو علاقو بیرته د نیولو دعوی کړي دي. په خیرسون کې د روس د خوا ټاکل شوي چارواکو هم د دې پخلی کړی دی. خیرسون هم د هغو څلورو علاقو نه یوه علاقه ده کومې چې د تېرې جمعې په ورځ روس په غیر قانوني توګه د ځان سره د شاملولو اعلان کړی وو.
د وایس اف امریکا د ریډیو خبرونه مو اوریدل.
تاسو وایس اف امریکا ډیوا اوري دا خبرونه د مخکې نه ریکارډ شوي. دا تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا ډیوا فیسبوک، ټوئیټر، انستګرام او د ډیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدلی شئ.
د ایران مذهبی مشر آیت الله علی خامنه‌ای نن ویلی په غمل کې روسی احتجاجونه د معمولی خلکو کار نه دی بلکې د غ په وینا د دې مظاهرو په تنظیم کې امریکا او اسرائیل لاس لري. د ایران مشر په داسې وخت کې په امریکا او اسرائیل دا تور لګولی چې د پولیسو په قید کې د ویدوانې جلې د مرګ نه وروسته د ایران په بیلابیلو ښارونو کې زرګونه کسان د حکومت خلاف راووتل او مظاهرې پیل کړې. د ایران د مظاهرو په باب تازه جزئیات د محمد عالمگیر نه په دې رپورت کې اوریدئ شي.
د ایران د پارلمان سپیکر د اتوار پر ورځ خبرداري ورکړی چې د پولیسو په قید کې د ځوانې مهسا امینی د مرګ په حواله چې کوم احتجاجونه پیل شوي دي ممکنه ده چې په ایران کې د عدم استحکام سبب وګرځي. د پارلمان سپیکر محمد باقر قالیباف احتجاج کوونکي عام نظم ته خطر وبلل او د امنیتي عسکرو نه وغوښتل چې دوی سره د سخت رویه وکړي. قالیباف دعوه وکړه چې اوسنی احتجاج کوونکو مقصد د حکومت نسکوره کول دي. هغه د ایران د پارلمان غړو ته ویلي د دې نه وړاندې چې کومې مظاهره شوې اهم ټکی دا و چې احتجاج کوونکو اصلاحات غوښتل او د حکومت نسکوره کولو مقصد یې نه و. په تیرو دوه هفتو کې زرګونه ایرانیان لارو کوڅو ته راوتلي او د ایران د مشرانو پر ضد یې نارهبازي کړې. دا احتجاجونه پس ته عقب پیل شوي چې مذهبي پولیسو یوه دویش کلنه پیغله مهسا امینی د سر نه پټولو په تور باندې ونیوله او بیا هغه د پولیس په حراست کې مړه شوه. داسې ویلي کېږي چې مهسا امینی وانی د پولیسو په حراست کې تشدد شو او همدا د هغې د مرګ سبب ګرځېدلی و. که هرجن احتجاج کوونکي د ښځو سره د حکومت په رویو او په عمومي توګه د ایران مذهبي آمریت پر ضد راپاسېدلي دي. د دوی په ملاتړ د ایران نه بهر هم پراخې مظاهرې شوي دي. ایران کې د سرکاري میډیا او د سوشل میډیا رپورټونو په حواله د اتوار پر ورځ د تهران په یو لوی یونیورسيټي کې د امنیتي ځواکونو او طالب علمانو ترمنځ هم نښتې شوې دي. د ایران د بشري حقوقو تنظیم چې مرکز یې په ناروې کې دی یو بیان کې ویلي چې په ټول ایران کې روسيو ناقراره او لعمله د وجل شو کسانو شمیره یو سل درې دیش تر رسیدلې چې په دې کې سبان سلويخ تنه د سیستان بلوچستان صوبې په مرکز زاهدان کې د تشدد په پیښو کې وجل شوې دي. بل اړخته د ایران د سرکاري ټي وي د یو رپورټ تر مخه د ستمبر د 19 نیټې نه را په دې خوا تر اوسه لږ تر لږه یو سلويخت احتجاج کوونکي او پولیسو وجلې شوې دي. اسوسییټډ پریس خبري ادارې د چارواکو د خلی ویلي چې حکومت یو نیم زر یعنی 1500 نه زیات کسان گرفتار کړي هم دي. قالیباف د ایران د سپاه پاسداران یا پاسداران انقلاب یو پخوانی لوی کمانډر پاتې شوی چې اوس د پارلمان سپیکر دی او د ملک په مهمو چارو کې لوی کردار لري.
دا د وی او ای دی واخ پرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو هم کتلی او اوریدلی شئ. ویب پاڼه پته ده voa.divanews.com. ټوئیټر آی ډی ده @voadiva.
ملګرو ملتونو خبر ورکړی چې د دوی د شمیرو تر مخه د کابل ښار په دشبرچی سیمه کې د جمعې د ورځې په 14 نه کې د وژل شویو کسانو شمیر 340 ته لوړ شوی دی. دا 14 د کاج په نوم په یو تعلیمي مرکز کې وشوه او زیاتره مرګ ژوبله د زده کوونکو جنکو ده. بل طرف ته په کاج تعلیمي مرکز باندې د دې برید په غندلو کې په کابل، هرات او بامیان کې د جنکو د احتجاج وروسته نن په بلخ ولایت کې هم د پوهنتون جنکو مظاهره وکړي. تفصیل یې په دې رپورت کې.
په افغانستان کې د متحده قومونو د مرستې دفتر تر مخه د کابل په دشتي بچو سیمه کې د جمعې د ورځې په 14 کې د وژل شوو کسانو شمیره 340 ته رسیدلې او 380 ټپیان دي. په افغانستان کې د متحده قومونو د استازولۍ دفتر یوناما د ګل یا دوشنبه په ورځ ویلي د 14 له امله د مرګ جوبله شمیر په زیاتېدو دی. درې څلوېښت تنه وژل شوي او 380 ټپیان دي. جنکۍ او ځوانې ښځې د 14 ښکار شوي دي. یوناما ویلي ښایي د مرګ جوبلو شمیره نوره لوړه شي. او په کابل کې د یوناما دفتر د بشري حقونو څانګه د تایید بهیر دوام لري. د 14 په ورځ د کابل د پولیسو ترجمان خالد زدران ویډیو ته ویلي وو د کابل ولایت دیارلسمه حوزه کې د کاج په نامه تعلیمي اداره کې کورس باندې چې د دې مسولینو له قوله کانکور امتحان درلودو ځانمرګي برید شوې چې له بده مرغه لومړنۍ برید کې خای چې 19 پکې ټپیان شول او ویش جوبل دي. د افغانستان شیعه هزاره میرمنو چې دغه برید کې ورته ټولو زیات زیان رسیدلی د خپلې اقلیتي ټولنې د نسل کشۍ پر ضد کابل کې کوټلی احتجاجونو ته دوام ورکړی. تر اوسه کومې ډلې د جمعې د ورځې د برید ذمواري نه ده منلې خو تر دې مخکې وسلوالې ترهاګرې ډلې داعش د شیعه مسلمانانو په عبادت خانو د جنکو په سکولونو او نورو مقاماتو د شو زیاترو بریدونو ذمواري منلې. طالبانو افغانستان کې واک له رسیدو وروسته د لږ کړو د ساتنې او د امنیتي ګواښونو د مخنیوي په لړ کې جمعنې کړې دي. د تیر کال د مئی میاشت کې واک ته طالبانو تر راتګ مخکې په دشت برچه کې د دوی سکولونو مخامخ د دریو بمی چاودنو له امله لږ تر لږه 50 کسان وژل شوي ول چې زیاتره پکې جنکۍ وي او شاوخوا 300 کسان پکې ټپیان شوي وو. د دغو چاودنو پر کومې ډلې په غاړه نه واخیستې خو یو کال وړاندې داعش هم په دې سیمه کې پر یو تعلیمي مرکز د ځانمرګي برید پړه منلې وه چې سلی رښتنه پکې جوبل شوي ول.
د خبريالانو نړیوال فدرېشن وایي په افغانستان کې د اقتصادي ستونزو له امله د مطبوعاتي ادارو تړل کېدل، د طالبانو لخوا لګول شوی سنسرشپ او د خبريالانو ځورول کېدل په دې هیواد کې د بیان د ازادۍ لپاره ګواښ دی. فدرېشن د نړیوال ټولنې څخه غوښتي چې د افغانستان د رسنیو سره مرسته وکړي خو طالبان وار په وار وایي چې دوی د بیان په ازادۍ باور لري او په خبريالانو او رسنیو کوم داسې محدودیتونه نه دي لګول شوی. د ډیوا خبريال عبدالرزاق نور تفصیل وړاندې کوي.
د خبريالانو نړیوال فدرېشن په افغانستان کې د رسنو په خراب اقتصادي وضعیت اندېښنه ښودلی او نړیوال ټولنې څخه د دغه هیواد د رسنو سره د مرستې کولو غوښتنه کړې. په افغانستان کې د جرنالستانو د ټولنو او د رسنو فدرېشن مرستیال مشر بشیر عاطف او وایس اپ امریکا ډیو نیوز ته وایي کچره د هیواد رسنو ته نړیوال مرستې ترلاسه نشوي نو یو شمیر نورې ادارې به هم وتړلې شي چې خراب سربېره د بیان په ازادي پریوزي.
په افغانستان کې تقریبا په سلو کې څلوېخت رسنۍ په دې تیر یو کال کې بندې شوې دي چې د شمیر لمخې 219 رسنۍ کېږي. ځینې رسنۍ اوس هم له مالي ستونزو او مشکلاتو سره مخامخ دي او که چیرته مرستې ونه شي احتمال دی شته چې د ځینو نورو دروازې هم بندې شي. که څه هم له بازار نه دي لګښتونو د پوره کولو هڅې ګړندۍ شوې دي په رسنیو کې، خو مشکله ده چې دغه ټوله میډیا له بازار وچلېږي ځکه کاروبار هم په افغانستان کې خراب دی. تاسو پوهیږئ اقتصادي ستونزې ډېرې زیاتې دي.
د بی پولی خبريالانو سازمان په خپل رستنی راپور کې ویلي چې د طالبانو واکمنۍ مخکې په افغانستان کې نږدې 11000 اتسوا او درې کم شپېته خبريالانو کار کولو، خو اوس یې شمیره 14000 وسوا او یو کم شپېته ته راټیټه شوې چې په کې سباندی اتیا سلنه خزینه خبريالانو هم خپل دندې د لاس ورکړې دي. وسیم تالاش چې په کابل کې د تیرو دریو کلونو راهسي یو ځایي میډیا سره د خبريال په توګه کار کولو د طالبانو د راتګ وروسته یې خپل دنده د لاس ورکړي. هغه وایي د بیکاری له امله د سختو مالی ستونزو سره مخ دي.
نه یوازې ژوندون ټلویزیون بلکې ډیری رسنیو پر افغانستان کې ډیری خبريالان خپل خبريالان په کورونو کې نه ځکه چې دوی هغه اواید نشته ترلاسه کوي کوم اواید چې په جمهوریت کې ترلاسه کړ. اوس ډیری خبريالان پر شاخه کارونو بوخت دي چې دا یو ستونزمنه خبره ده. موږ هم په کوري لا خو زنده منو را پیدا کړې نو مجبور چې شاخه کارونو ته مخه کوړو کارو
افغانستان کې د سیاسي بدلون وروسته تر ټولو زیات خزي اغیزمن شوې دي او د هیواد سلور دیرش ولایتونو څخه په یولس ولایتونو کې خزینه خبريالان په مکمله توګه د رسنو څخه روکه شوې دي. په افغانستان کې د طالبانو د حکومت مرستيال ترجمان بلال کریمی په رستو کې وایس اپ امریکا ډیو نیوز ته ویلي وو چې دوی د بیان په ازادي باور لري او په خبريالانو او رسنو کم داسي محدودیتونه نه دي لګولې شوی چې معلوماتو خپرولو کې سانسور وکړي. عبدالرزاق وایس اپ امریکا ډیو نیوز په خبر.
اوس هم نړیوال مطبوعات. په اوکراین کې جګړه روانه ده او اوکراینی عسکرو په دې وروستیو کې د روس نه ډېرې سیمې واپس نیولې دي. بل اړخ ته د روس صدر پوتین دړکه ورکړي چې جنگ کې به هر ممکنه وسله وکاروي. دا یې اوس پیدا شوې چې که روس په اوکراین کې ایټمي وسله استعمال کړي نو په کار ده چې څه ډول عکس العمل ورته وښودل شي. نیویارک ټایمز اخبار په دې اړه یو مضمون خپور کړی چې زموږ همکار مختار خلیل ورته لنډه کتنه کړې ده.
د روس د صدر د ولادیمیر پوتین لخوا په اوکراین کې د ایټمی وسلې د استعمالولو دړکی په واشنگټن کې د خطرې جرسونه غوډې دي. په دې موضوع د امریکای په نیویارک ټایمز اخبار کې یو ډیر اوږد تجزیاتي مضمون خور شوی دی. د مضمون په شروع کې لیکل شوی دی چې د جمعې په ورځ صدر پوتین یو ځل بیا د ایټمی وسلو د استعمال امکان ښکاره کړی دی. امریکا او نیټو یې د روس بدترین دشمنان یاد کړی دي او په صفاټکو کې اعلان کړی دی چې د روس د حفاظت د پاره ټول طاقت استعمالی. صدر پوتین په دغه موقع خپل تقریر کې د امریکای د پخوانی صدر د هری ټرومن په دویم عالمی جنگ کې د جاپان په هیروشیما او ناګاساکی خارونو باندې د اټم بمونو غورځولو د فیصله د ذکر کولو په موقع وایي چې امریکایانو د خپل دشمن د سلامی کولو د پاره د اټمی وسلو د استعمالولو لار جوړه کړې ده. خودسترو امریکانو چارواکو وینا ده چې د دوی په خیال د صدر پوتین لخوا د ایټمی وسلو د استعمالولو امکان ډیر کم دی. د امریکای د دفاع وزارت پینټاګان خپل تازه تجزیه کې ویلي دي چې د ایټمی وسلې د استعمال به فوجي فائدې ډیر کم وي. خو نیویارک ټایمز لیکي چې امریکایي چارواکي د خپلو قیاسونو باوجود فروری کې د اوکراین د جنگ د شروع کېدو د وخت په نسبت نن ورځ د روس له طرفه زیات فکرمند دي، ځکه چې د لاندې باندې شرمناکو فوجي ماتو خوړو وروسته صدر پوتین غالبا خپلو مخالفینو کې د ویرې خورولو او د روس د طاقت د عزت د بحال کولو لپاره د ایټمی وسلې د استعمال نه سیوا بل لار نه ویني. نیویارک ټایمز خپل مضمون کې لیکي چې د روس دړکې او دې په جواب کې د امریکای او د غربي اتحادیانو جوابي درکې د سوړ جنگ د بدترین حالت څرګندونه کوي، سره د دې چې د زیاتره امریکایانو او روسیانو دا خیال و چې د شوروي روس د ړنګېدو سره سوړ جنگ هم ختم شو. د روس د ایټمی وسلو د استعمال د درکو په جواب کې د امریکای د قومي سلامتیا صلاحکار جیک سولیوان 13 هفته ویری دي چې د ایټمی وسلې استعمال به د روس د پاره د تباکون نتیجو باعث ګرځي. جیک سولیوان ویلی دی چې مونږ خپل ذاتی پیغامونو کې هم روس خبر کړی دی چې د روس د ایټمی وسلو د استعمال په جواب کې به امریکا او نور دنیا کم رقم جواب کوي. د اوکراین په جنگ کې د ایټمی وسلو د استعمال او د دې په جواب کې د امریکای او د اتحادیانو د رد عمل په حق له د برتانیې په ګارډین اخبار کې د امریکای د یو پخوانی جرنیل او د امریکای د مخبرای د ادارې د سی آی ای د پخوانی مشر د جرنل ډیوډ پیټریاس یو تفصیلی بیان هم خور شوی دی. جنرل پیټریاس د خپل بیان په شروع کې ویلي دي چې صدر پوتین په اوکرين کې ایټمی وسله استعمال کا نو امریکا او اتحادیان به د روس فوجونه تباه کړي. جنرل پیټریاس دا هم ویلي دي چې امریکا به اوکرين کې د روس فوج او ټول فوجي ساز و سامان هدف کوي او بحیره اسود کې موجود د روس سمندري بیړه به غرق کړي. جنرل پیټریاس خپل دا دړه ان بی سی نیوز سره خپل مرکه کې کړی دا او دا دړه د صدر پوتین د دې سوچ نه پس ورکړی دا کم چې د ډیرو په خیال د روس او د غربي ملکونو ترمنځ د یو فراخ جنگ د انخطو په معنا اخیسته کیږي. جنرل پیټریاس نه چې دا تپوس اوشو چې د روس لخوا اوکراین کې د ایټمی وسلو د استعمال نه پس به آیا امریکا او نیټو د اوکراین جنگ ته وردانګي، نو جنرل پیټریاس په جواب کې وی چې اوکراین د نیټو ممبر ملک نه دی او د نیټو د منشور د پنځم شق لاندې په اوکراین د څه قسمه حمله په جواب کې نیټو قانوني تور مداخلت نشي کولی، خو د روس د ایټمی وسلو په اوکراین کې د چودېدو له امله به خونړی تابکاری د اوکراین په ګاونډي ملکونو کې تباهي خورې کم چې ټول د نیټو غړي ملکونه دي. په دې سبب نیټو لبا په شریک د دې جواب کول لازم کیږي. دوی د روس د ایټمی حمله اثرات به دومره خوفناک وي چې د دې به د جواب کولو نه سیوا بل لار نوي.
د شي جن پنګ د صدارت په دوران کې د چین په اړه د نړیوالو نظریات منفي شوې دي. دا ټکی د پیو تحقیقاتی اداره چې مرکز یې په امریکا کې دی په خپل یو ریپورت کې څرګند کړی دی. د پیو تحقیقاتی ادارې په داسې وخت کې د خپلو سرویګانو ریپورت خپور کړی چې ټاکل شوی ده په همدې اکتوبر میاشت کې شي جن پنګ یو ځل بیا د چین د صدارت څوکۍ ته وټاکلی شي. په دې هکله نور تفصیل زموږ همکار وکیل خان تاسو سره شریکوي.
د پیو تحقیقاتی ادارې په یو ریپورت کې راغلی په دې وروستو کلونو کې پست هغه چې بیجینګ د کرونا وایرس وبا په قابو کولو کې ناکام شو، د چین د صدر په باب نړیوال نظریات نور هم مخ په منفي کېدو شو. شي جین پینګ په کال 2012 کې په داسې یو وخت کې د چین صدر وټاکل شو چې د چین په حق لا نړیوال عام نظر سډیر بدل نو. بیا هم په کال 2018 کې نظر پښتنو دا وخوده چې د چین په باب نظریات مخ په خرابېدل شول. بیا د کال 2019 نه تر 2020 پورې په دې نظریاتو کې ډېر زیات منفي اړخ ولیدل شو. شیړونکې د دې بدلون وجه د چین د پوځي طاقت او د بشري حقوقو د مسلو په اړه اندېښنې په ګوته کوي. د پیو تحقیقاتي سنټر یو مشر شیړونکې او د یاد رپورت لیکوالې لورا سیلور د وی او ای چینایي څنګه سره مرکه کې وویل په هغه ځینو کې چې خلک په خاص ډول په خپلو داخلي سیاستونو کې د چین د مداخلت په اړه فکرمندې لري یا د چین گاونډیان چې د چین د پوز له اړخه په خاصه توګه اندېښمندي او یا هغه زینو کې چې د بشري حقوقو په اړه چین په نظریاتو اندېښنه لري، هلته کې د چین په باب ډېر منفي نظریات شته. داسې تمه ده چې د اکتوبر په 14 نیټه په بیجینګ کې د چین د کمیونست ګوند په کانګرس کې 9 کلن شي جین پینګ یو ځل بیا د چین صدر د چین د صدر عہده ته وټاکل شي. په واشنگتن کې د پیو په نوم تحقیقاتي مرکز تر مخه د شي جین پینګ په اړه منفي نظریات په کال 2014 کې یو کال پس د هغه چې د صدر عہده ته ورسید پیل شول چې دا منفي نظریات روستر بلې زیات شوې دي. د شي جین پینګ د عہدیدارې په وخت کې یو شمیر غټي مسلې را پیدا شوې، لکه د چین په جنوبي سمندر کې د چین د پوځي طاقت غزیدل، په هانګ کانګ کې د جمهوریت پلوا مظاهرو ټکول کېدل، د یوغور مسلمانانو د بشري حقوقو پامالي او د شي جین پینګ په خصوصي اختیار کې روستر بلې اضافه راتلل. تر 2022 کال پورې د پیو تحقیقاتي مرکز د دوو نه بغیر د نړۍ نورو پرمختللو ملکونو کې نظر پښتنه وکړه، نو اکثره خلک هلته د نړیوالو مسلو په باب د صدر شي جین پینګ په تګلارې یقیني نخکارېدل. په استرالیا، فرانس، سویډن او جاپان کې د نیمای نه زیات خلکو څخه وپوښتل شول نو په شي جین پینګ یې اعتماد نه درلودو، مګر په ملیشیا او سنگاپور کې د 80% نه زیاتو کسانو نه پښتنه وشوه نو وی ویل چې په شي جین پینګ اعتماد لري. د کرونا عالمی وبا هم د دې سبب شو چې د شی جینپینګ په اړه د خلکو اعتماد کم شوه، ځکه چې چین د دې وبا په قابو کولو کې ګټور طریقې کار جوړ نکړو. که څه هم د چین اعتماد ودا کړي او په بهر ملکونو کې سرمایه‌کاری هم زیاته شوه، مګر د پیو تحقیقاتي اداره وایي چې په نړیواله کچه د چین منظر زیات مثبته شوه نه ده. پیو تحقیقاتي مرکز د یوې نظر لړونکې لکول لیکلي خلک په عامه توګه خودي، خو صدر شی جینګ پینګ ډیر زیات غواړي هر څه کنټرول کړي او په کار دا چې هغه دومره زیاته موده په واک اختیار کې پاتې نشي.
عزتمنو اوریدونکو، دا د وی وی ډیوا ماخامنې خبری خبرونه ده چې تاسو ته د واشنگتن ډی سی نه خبريږي او اوس هم ورسیږي ادارې ته چې د امریکا د حکومت رسمي موقف یا دری ترګندوي. نننې ادارې تاسو ته زموږ همکار مختار خلیل د انګریزي نه پښتو ته اړولي او دا دی تاسو ته یې تر اوروي.
امریکا د ارمینیا آذربایجان په سرحدونو د تازه انخطو په خبرونو ډیره فکرمند ده. د امریکای د خارجه چارو وزیر خاغلی انټونی بلینکن خپل یو بیان کې ویلي دي چې امریکای ډیر د پخوانه دا خبره نیولې ده چې د جګړې فوجي اواره نشته. د 15 سپتمبر د شوی دزبندې په حق ویلي دي امریکا د ارمینیا او د آذربایجان ترمنځ په دزبندې کې زو خوشاله ده او امریکا به دواړو ملکونو سره د دې دزبندې د مضبوطی ساتلو د کار کوي. امریکا د سویلی کوهکاف د سیمې د ملکونو د یو امنناک مستقبل نه مقصد په وړاندې خوځولو کې ډیره غرضی ده. سیمه کې د امن او ملګرتیا مقصد له د ودی ورکولو په خاطر امریکای د کال 2020 په جیمی کې د آذربایجان او د ارمینیا ترمنځ د جنگ په دوران کې د ځمکې لاندې د خخوکړې شوو بارودی سرونګونو د صفاکولو کارونو لا شلکه ډالر ورکړی دي. د جنگ په ټوله سیمه کې د ځمکې لاندې د خخو سرونګونو او د پوتشوو ګوله بارودو د خلاصېدو په واقعیاتو کې د خلکو مرګونه اغشان کیږي. د عامو خلکو لاسونه او خپې پکې الوزي، دا په اقتصادي ترقۍ کې خندان راولاړی او د بیکور شوو خلکو خپل کورونو ته د واپس راتلو په لار کې رکاوټونه پیدا کوي. د ارمینیا او د آذربایجان ترمنځ د سخت جنگ اخیری مرحله د کال 2020 په سپتمبر کې شروع شوې و او دغه جنگ تر شپږو هفتو پورې جاری و. د کال 2020 په جنگ کې آذربایجان هغه ټولې علاقې واپس ونیوي چې د کال 1990 په جنگ کې تنه د ارمینیا او د نکورنو کاراباخ فوجونو نیولې وي. د کال 2020 په جنگ کې د شپږو زرو نه زیات فوجان او د 1.5 زیات عام بیګناه خلک ووژل شول. د دې جنگ د لاسه په لکونو خلک بیکور شول، اگر که اوس ډیر خپل کورونو ته راواپس شوي دي. د آذربایجان حکومت نن هم د کال 1990 د جنگ د لاسه د بیکور شوو خلکو د بیا آبادولو مسلې سره مخ دی. د امریکای د کانګرس د کال 2020 د جنوري په سیړنیز ریپورت کې ویلي شوې دي چې د کال 2020 جنگ هم د نکورنو کاراباخ د متنازعه سیاسي حیثیت فیصله ونکړی شو. اوس امید کیږي چې د ځمکې لاندې د خخو ماینونو او د پوچو ګوله بارودو د صفاکولو کارتا د کال 2020 په نومبر کې د ورکړې شوې اصلي رقم 15 ډالرو نه سیوا اوس د نورو او رقمونو په ورکېدو به د ځمکې لاندې د خخو ماینونو د صفاکولو تنظیمونه د دې ماینونو او د پوچو ګوله بارودو د صفاکولو جوګه شي چې دا شان د سیمې خلک خپل ژوند په حفاظت سره بیا شروع کړی شي. د سویلی کوهکاف په سیمه کې تازه انخطې جنگ به د هر څه تالا والا کی. امریکا د روایتي وسلو د تباکولو کارونو لا په دنیا کې د ټولو نه زیات مالی امداد ورکوونکي ملک دی. امریکای د نړیوال امن په خاطر د کال 1993 د دنیا د سلو نه زیاتو ملکونو کې د ځمکې لاندې د خخو ماینونو او د پوچو ګوله بارودو د صفاکولو په کارونو تر اوسه پورې 1.1 کروڑ ډالر خرچ کړي دي.
دا اداریا د امریکای د حکومت نظر سرګندوي. که تاسو کوم نظر لرئ نو په دغه پته ولېږئ: ایډیټوریل VOA Washington DC 202 3 UO USA تاسو په دې اداریا او د وایس اف امریکا په نورو اداریو خپل نظر د وی او ا د اداریو په ویب پاڼه هم ورکولی شي. د ویب پاڼې پته ده www.voanews.com/editorials.